پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراغ لاستویم تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي د بین الافغاني خبرو لپاره اجنډا ټاکل شوې او ډیر ژر به د خبری پیل شي دا مو د سر موضوع د نور مهم مسایل هم لرو خو تر هغه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وایي
د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې له طالبانو سره به د بین الافغاني مذاکرو په لومړیو بحثونو کې پر دایمي اوربند خبرې وسي. د نیوزیلند د کرکټ چارواکو پرون ویل چې پاکستان، استرالیا، بنګلاديش او ویست انډیز تایید کړي چې د کورونا لوبا سره سره به د کرکټ په یو لړ نړیوالو مسابقو کې برخه اخلي. په بیلاروس کې د مظاهرو په اوج کې د دغه هیواد د اپوزیسیون کاندید لیتوانیا ته سفر کړی. د ملي مصالحې عالي شورا وایي د بین الافغاني مذاکرو لپاره اجنډا ټاکل شوی او ډیر ژر به دغه مذاکرې پیل سي. د افغانستان حکومت ویلي چې د دغو مذاکرو لومړی پړاو به په قطر هیواد کې وسي چې طالبان پکې سیاسي دفتر لري. د ملي مصالحې عالي شورا ویاند فریدون خوزون نن ازادي رادیو ته ویل په لومړنیو بحثونو کې به په افغانستان کې د دایمي اوربند پر ټینګښت خبري وسي.
لومړنی اجنډا په افغانستان کې د دایمي او سراسري اوربند اعلان وي چې په دې اړه خبره کوو. زموږ ته وداده چې په دې برخه کې یو توافق سره ورسیږي چې زکه چوربند افغانستان د خلکو وختنه ده.
د افغانستان حکومت ویلي چې د بین الافغاني مذاکرو د پیل لپاره د حکومت ټاکل سوی هیئت چمتووالی لري. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون دوشنبه د پاتې 400 طالبانو د خوشی کېدو فرمان لاسلیک کړ چې ورسره به د خوشی سویو طالبانو شمیر 500 ته ورسیږي. د دغو بندیانو د خوشی کولو غوښتنه د یک شنبه پر ورځ د سولې مشورې لوی جرګې په خپل پریکړه لیک کې وکړه. د افغانستان جمهوریت ریاست ویلي چې ټاکل سوی دغه بندیان په نږدې ورځو کې خوشی سي. تفصیل په څو شیبو کې. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په زابل ولایت کې د طالبانو د حملو د شنډولو په عملیاتو کې 14 وسلول طالبان وژل سوي دي. وزارت په یو بیان کې چې نن سهار خبر شو ویلي چې طالبانو غوښتل تیر شپه د میزان ولسوالۍ پر ځینو سیمو حمله وکړي خو افغان ځواکونه یې مخه ونیول چې په ځوابي حملو کې 14 طالبان وژل سوي او درې نور ټپیان سوي دي. بلخو د کابل امنیه قمندانۍ د کابل شهر په یو لسمه حوزه کې په یو چاودنې کې د یو تن د مړینې او دوه نور کسانو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د امنیه قمندانۍ وایي نه پر دا اوس رامز په یو بیان کې ویلي چې پېښنن سهار وختي د خیرخانی مینې د نوې پروژې پر سړک هغه وخت وسه چې پر یو پیکاپ موټر مقناطیسي بم وچاودې. دغه پیښه پاړه وسلول طالبانو څنګه دی ویلي. په بیلاروس کې د مظاهرو په اوج کې د دغه هیواد د اپوزیسیون کاندید سویتلانا تیخانوفسکایا له بیلاروس څخه لیتوانیا ته سفر کړی دی. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر لیناس لینکی ویچیوس نن په یو ټویټ کې دا خبر ورکړی دی. دا اعلان په داسې حال کې کېږي چې په دغه هیواد کې د تېرې یک شنبې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته د دویمې شپې لپاره هم مظاهرچیانو له پولیسو سره شخړه وکړه. اپوزیسیون ادعا کوي چې په دغو ټاکنو کې په پراخه پیمانه درغلي سوې ده. په دغو ټاکنو کې میرمن تیخانوفسکایا د اوږدې مودې د مستبد ولسمشر الکساندر لوکاشینکا عمده کاندیدا ګڼل کېدله. په پرونیو مظاهرو کې لږ تر لږه یو تن مړ سوی دی. کله چې پرون تیخانوفسکایا د ټاکنو کمیسیون له دفتر څخه ووتله د هغې ټیم نه دی وتوانېدل چې ورسره ټلیفوني تماس ونیسي. پرون تر دې مخکې هغه د لوکاشینکا پر ځای خپل ځان د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکې اعلان کړ. د امریکا د متحده ایالاتونو د خفیه خدماتو اداره وایي چې د سپینې ماڼۍ دیوال ته نږدې ډزې سوي او په نتیجه کې د دې ادارې یو ایجنټ او یو نارینه ټپیان سوي او روغتون ته رسول سوي دي. دغه ادارې د ټویټر په یو بیان کې ویلي چې دغه نارینه یو 50 کلن دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دغو ډزو وروسته د یوې مطبوعاتي غونډې له منځه په بیړه وویستل سو. له ډزو څو شېبې وروسته د خفیه خدماتو یو ایجنټ د کورونا وایرس په وړاندې د حکومت د اقداماتو په اړه د ولسمشر ټرمپ وینا پرې کړه او ورته ویل چې ښاغلی ولسمشر هیله کوم چې له ما سره راسئ. له دې سره ټرمپ او همکاران یې له کنفرانس څخه ووتل. ولسمشر ټرمپ وروسته راستون سو خبري غونډې ته دوام ورکړ او ویل چې وضعیت تر کنټرول لاندې دی. هغه زیاته کړه چې د قانون د تنفیذ ځواکونو پر یو مشکوک سړي ډزې کړې دي. په بیان کې راغلي دي چې د پېښې په ټول بهیر کې څوک د سپینې ماڼۍ حریم ته نه د نن وتلي او نه کوم ساتونکو ته زیان اوښتای دی. او د نیوزیلند د کرکټ چارواکو پرون ویل چې پاکستان، استرالیا، بنگلاديش او ویست انډیز تایید کړی دی چې د کورونا لوبه سره سره به په نیوزیلند کې د کرکټ په نړیوالو مسابقو کې برخه اخلي. د نیوزیلند د کرکټ ادارې اجرایه مشر ډیوډ وایټ ویل د کرکټ د هغو ټیمونو د تجرید لپاره چې د هیواد ورزي په ویلنګټن کې له چارواکو سره کار روان دی. ښاغلی وایټ رسنوي ته ویلي ما ټلیفوني خبرې کړي ویست انډیز، پاکستان، استرالیا او بنگلاديش تایید کړی دی چې په دغو نړیوالو مسابقو کې به چې و د شورازي دوام کوي برخه اخلي. د نیوزیلند د کرکټ بورډ اجرایه مشر د دغو مسابقو د مهالویش په اړه جزئیات ورنه کړل. د نورو هیوادونو لوبغاړي چې کله نیوزیلند ته داخليږي د اوسرو لمخې باید د څوارلس ورځو لپاره په شدید ډول قرنټین سي. په دغه هیواد کې چې 15 میلیونه وګړي لري، په کورونا وایرس تر اوسه یوازې 22 کسان مړ سوي او دغه هیواد اعلان کړی چې د ورستۍ مثبتې پیښې راهیسې په سلو ورځو کې بل کومه مثبته پیښه نه ده ثبت کړې.
صالح محمد صالح او چې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه ویل کولای شي د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا ویاندوی د بین الافغاني خبرو لپاره اجنډا ټاکل شوی او ژر به د خبري پیل شي.
لومړنۍ اجنډا په افغانستان کې د دایمي او سراسري وروبند اعلان وي، په دې اړه به خبره کوو.
ازادي راډیو په دغه غرمنی خبری پروگرام کې وړاندې دا هم اوري چې په اوروزګان کې هغه خزی چې میړونو یې نوري خزی کړي یا بنی پیراوړي دي په څه حال کې دي. دا غږ وروسته تاسو ته نشر کو. په بهرنۍ مسله کې هم دا اوري چې د بلاروس کې د جمهوری ریاست لپاره د اپوزیسیون کاندیدا سویتلانا تسخانوفسکایا لیتوانیا ته تللې او د هغه هیواد حکومت تایید کړی چې هغه په امن کې ده. رازو لمړی مطلب ته، د افغانستان د ملي مصالحې عالی شوراوی د بین الافغاني خبرو لپاره اجنډا ټاکل شوی او ژر به دا خبرې پیل شي. د دغې شورا له قوله د خبرو لمړی پړاو به په قطر کې وشي. د ملي مصالحې عالی شورا د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د پلاوي د بشپړو چمتووالي خبر هم ورکوي. اخوا طالبان وایي د 400 طالب زندانیانو له ازادۍ وروسته د افغانستان د سولې بل ګام د افغانانو ترمنځ د خبرو پیل دی. په دې اړه باندې امید زهیرمل جزئیات تعقیب کړي، همداسې به د کابل استودیو را سره خبرې کوي. زهیرمل صاحب، د اجنډا چا جوړه کړې ده او مهم ټکي څه دي؟
دا اجنډا د مصالحې عالی شورا لخوا د مذاکره کوونکو پلاوي سره په ګټه درخواهی د سیاسي مشرانو او د افغانستان د ګڼو بنسټونو سره په ګډه جوړه شوې ده او هغه اساس هم د سولې مشورتي جرګې هغه غوښتنه بلل کیږي چې د بندیانو د ازادۍ په اړه په مشهور ډول باندې خوده وي. یعنی پلاوی د افغانستان د حکومت په استازولۍ د بحث تزي او ټول مذاکرات هم له دې وروسته رسمي دي، له همدې کبله د افغانستان د حکومت لخوا جوړه شوې بلل کیږي. خو د مصالحې عالی شورا یو ویان د فریدون خزون ازادۍ رادیو ته وویل چې د بحث اساسي برخه به چې په لومړي پړاو کې پیلېږي هغه به اوربند وو، ځکه چې د مشورتي جرګې د غړو غوښتنه هم وو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره هم اړتیا ده چې اوربند وو شي تر څو د لا باور فضا رامنځته شي او همدا ډول نورو بحثونو ته زمینه برابر شي.
لومړنۍ اجنډا په افغانستان کې د دایمي او سراسري اوربند اعلان وي، په دې اړه به خبره کوو. زموږ تبه ده چې په دې برخه کې یو توافق سره ورسیږو چې ځکه چې اوربند د افغانستان د خلکو غوښتنه ده، د افغانستان د لوی جرګې غوښتنه وه او دا د سولې په پروسې باندې د خلکو باور زیاتوي، د دواړو طرفونو ترمنځ اعتماد زیاتوي.
سانګزای صاحب د مشورتي جرګې په ونډه کې یو اساسي بحث همدا و، د دې په خاطر باندې چې د سرور سو زندانیان خورا مهم کسان وو او په بدل کې باید افغان حکومت هم سو ولري لزان سره، یعنی پټوله کې د افغانستان ملت لکه دې همدې غبل باید اساسي برخه د بحث لمړنی هغه ور بند وو.
بله، اصلي خبرې څو خپلې لګي مذاکرات د پایل پاره څه ویل شو دي؟
زن یو سرچینو ویلی وو چې د اگست 14 منیټه د خبرو پایل دی. یو سرچینی ازادي رادیو ته ویل چې تمه و سبا، یعنی د جهار شنبه په ورځ د مذاکرات پیل شوې وي، خو د یو شمیر مسایل له کبله وزنډې د لوجستیکي اسانتیاونه برابر او لوزن نور مسایل هغه یاد کړ چې دغه مذاکرات وزنډول، خو دوی هم د نیټه شنبه ورځ احتمال یاد کړ چې د شنبه په ورځ به مذاکرات پیل شي، اما نن یې ویل چې کرنیټا نن رسنیو سره شریک کی په ځانګړي ډول ماته ویل چې دغه نیټه به کارش وه حتما یې تاثیر نه شي.
د سولې په چارو کې د دولت د وزارت سلاکار موږ ته ویلو چې د اگست 13 تر 14 به د پلاوي سفر کوي، ممکن داس یو څه وی که څنګه، ځکه چې دوی یوې اونۍ پورې ویلو چې دا خبرې به کیږي د بندیانو تر خلاصون وروسته.
په خواني د ریزونه همشته د مصالحې علي شورا رئیس چې د مشورتي جرګې ریاست په غاړه درلو دغه درې ورځو کې اشاره کړې و چې د زندانیانو آزادۍ وروسته به درې ورځې پیل شي. طالبانو هم تازه اشاره کړې ده چې تر راتلونکي ونه، یعنی راتلونکي ونه د مذاکرات پیل کیږي.
نو دا بنن کړی کیږي تاسو
شنبه وروسته شاید هغه اساسي نیټه کړی کیږي.
بله، مننه. فقط اخر کړه توې د سولې مذاکره کوونکو پلاوی د جوړښت په اړه باندې ورستي جزئیات څه دي؟
د افغانستان د حکومت لخوا د شلکسیس پلاوی د بیلابیل اقشار لخوا ټاکل شوی د هیڅ توپیر تغییر پکې نه در اغلی. سانګزای صاحب معصوم سانګزای د پلاوی مشر کوي او نور غړي پر خپل حال باندې دي او قطر ته بده بلاړ شي لمړني مذاکرات په پیل کې.
ډیره مننه امید ظاهر مالو لکابل د ازادي راډیو خبريال د سولې په اړه باندې ورستي مسایل تعقیب کړي دي. دا چې د ملي مصالحې عالی شورا وایي د بین الافغاني خبرو لپاره اجنډا ټاکل شوی او مهم ټکی پکې په اوربند باندې ټینګار دی. په همدې ارتباط مو د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز له مرستیال او یو مشر محقق حکمت الله اعظمي سره مرکه کړې. په سر کې مو پوښتنه کړې ده چې څنګه د دواړو مختلفو خواوو دریځونه سره یو شي د سولې او اوربند ټینګښت په ارتباط.
چې د بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي باید اول اوتومات د کایش خشنت په خپل ځای باندې راشي چې هغه سیاسته د اوربان دی چې د جنگ د خشنت کچه راکړه کیږي فقط طالبان باندې سیاسته د جنگ نه کوي په سیاسته د کی او شلسته د خشنت جاری ساتل کیږي چې دا یو مثبت ګام دی. نو او وروسته یو کلی او سراسري اوربان چې په ټول افغانستان کې وي او په پوره معنا باندې ځکه کوم دا به ډېره وختي وي چې اوس بحث پر دغه موضوع باندې زما فکر دا دی چې کله چې بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي شروع سول بیا وروسته په بحث پر کیږي طالبان د یو کلی قربان په مقابل کې د افغان دولت سخت غواړي. هغه شاید زما معلومات بیا هم دا دی چې یو نوی لیست طالبان د زندانیانو سیز چې تعداد به هم تر لاس درو پوری دی دا سټپ بای سټپ قدم قدم باندې به دا مسائل د مطرحیر، یعنی طالبان سردواره کلی سرتاسری افغانستان کې اوربن نه لانی او نه کوم دا به عملی جنبا نشي درلودلی چې امکان کم دی. یو شی چې زه ته مې دواره مغه دا دی چې د خوشنط کچه به
خغل اعظمی د طالبانو پلیکو کې حکومت هم ویلي داسې تحلیلونه شته چې بهرني جنگیالي شته القاعده سره دوی اړیکې پالي. اصلي اندېښنه هم ښایي د همدغو بهرنیو جنگیالیو حضور وي د دوی پلیکو کې. څنګه باید په طالبانو باندې اعتماد وشي په داسې یو لنډ وخت کې چې هر څه ژر برابر شول، یعنی یو نظارتي میکانیزم په څه شکل باندې برابرېدلای شي په دغه وخت کې؟
دا خو ډېر ستونزمن کار وي چې نه یوازې دولت او افغانان دا کوشش لري چې د خارجي جنگیالو یو سخت دریځ طالبان مخالفت کوي، بلکې بل طالبان خپل دې کې تشویش لري چې آیا د وکول چې دا افراد پر وړاندې باندې د سرکوب کې او د دې مخاوني دي. دا یو غټ سوال دی چې په هیڅ صورت باندې څوک یو صحیح جواب نه شو کولای په اوس وخت. مګر زه د دې سره موافق یم او دا پلان و چې کله بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي بیا یو مشترک کمیسیون جوړ شي په دوحا کې چې امریکایان، طالبان او د افغانستان دولت استازي ګډون ولري چې څو پرې وکولای شي چې هر هغه عمله چې کېږي د هغې تر شا کوم ګروپ چې وي اصلي ګروپ دا وڅېړي چې رښتیا هم د طالبان دي که د طالبانو ځینې سختدریځې دي او یا هم خارجي جنګیالي دي. نو دغه یو میکانیزم باندې د ډېر وخت نه پلان فکر شوی و چې چیرې دا ایجاد شي چې کوم دا به یو ډېر مثبت ګام وي او وبکولای شي چې یو د اعتماد سازۍ په فضا کې طالبانو د افغانستان دولت ترمنځ هم همکاري وکړي او دغه بلیم ګیم چې کوم دی چې مثلا که کوم عمله کېږي بیا افغان دولت یې په طالبانو واچوي دا به له منځه ځي. او په عین وخت کې به داسې تر کومه طالبانو غوښتنه بیا دا وي چې افغان دولت هم خپل ځانې عملیات
تروریزم سره د مبارزې د مطالعاتو د یو متخصص په توګه باندې تاسو په دغه یو کړکیچن حالت کې څه پیشنهاد کوئ چې دواړه لوري بل اخره بریا ولري؟
کوم د افغانستان حالات ورځ تر بلې مخ په نور پیچلتیا باندې روان دي او کچېری طالبان د خارجي جنګیالیو ستونزه او نگراني جدی ونه نیسی، نه تنها جدی ونه نیسی بلکه عمل داسې یو عملي اقدامات ونه کړي دغه حالات د طالبان د کنټرول نه وځي بیا به سبا طالبان داسې یو ډله وي لکه د نن ورځې اسلامي او داعش به داسې وي لکه د نن ورځې طالبان. نو دغه به جنګ طرف به د طالبانو په قوت کې نه وي او داعش به د طالبانو ځایناستی اوسېږي کوم چې داعش ډېر زیات قوي روان دی او د نورو خارجي ډلو سره کوي اختلافونه جوړ کړي دي بالخصوص پاکستاني ډلو. نو په دې کې چې یو شی توصیه کوم هغه دا دی د طالبان خپل یو نوی اگر چې دا ډېر ستونزمن کار به وي په پالیسي کې خود مختاري د پاکستان نه جلاوالی او هغه څه چې دوی فکر کوي د وطن په خیر دی او افغانان څه فکر کوي دا هغه عملي کول او په پای کې داسې یو اصول ته پک چې په هغه ټول افغانان خپل ځان ولیدلی شي چې کوم دا ډېر حیاتي او مهم ګام دی چې طالبان یې باید
د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ مرستیال حکمت الله اعظمي و د سولې د پروسې په وروستیو مسلو باندې له موږ سره خپل نظر شریک
کړ. راپورونه، مرکې او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د اقتصاد نړۍ خبرونه ناجیه صاحبی وایي.
د افغانستان د مالی وزارت په مالی معینیت کې د مالی سندونو د تعقیب اپلیکیشن سیستم پرانیسته. د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجد نن آزادي راډیو ته وویل چې د دې اپلیکیشن د جوړولو موخه د مالی وزارت د مالی معینیت د داخلي او بهرني سندونو او مکتوبونو د مدیریت او تعقیب سندونو د پرمختګ څرنګوالي ښکارندوی، د سندونو د پروسې له بشپړېدو او د پریکړې نیونې راپور له وړاندې کولو وروسته مراجعینو او اړوندو اړخونو د برېښنایي پیغام استونی ورتیا لري. دا اپلیکیشن لینک به پروانیونه کې د مالی وزارت د ټولنیزو پاڼو له لارې خپور او مراجعینو او اړوندو ادارو ته د لاسرسي وړ وي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د افغانستان، هند او د متحده عربی اماراتو سوداګریزي اړیکې یادې شوې دي. د دې وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو مسؤل جواد دبیر نن آزادي راډیو ته وویل د کورونا وایروس وروسته ټول هیوادونو د دې وایروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر احتیاطي او سملاسي تدابیر ونیو چې د دې سبب شول څو د هیوادونو ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه د تیرو لسیزو په اوږدو کې خپلې ټیټې کچې ته ورسیږي چې پر افغانستان هم اغیز درلود. ښاغلی دبیر زیاتوي اوس حکومت د خصوصي سکتور سره په نږدې همکارۍ سره د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د سوداګرۍ او ترانزیت د بیا پیلولو لپاره زمینه برابره شوې. د ښاغلي دبیر په خبره د دې ترڅنګ چې د افغانستان او نړۍ ترمنځ مکنۍ سوداګرۍ او ترانزیت د عادي کولو بهیر په ښه ډول پر مخ تللی، نوې شمېرې ښیي چې د روان میلادي کال په اووه میاشتو کې د هوایي دهلیز له لارې د افغانستان د صادراتو حجم د تیر کال د همدې مودې په نسبت 9% او ارزښت یې 10% زیات شوی. او د کابل په شهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 10 افغانۍ، یو یورو اته اتیا افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1.50 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 50 پوله، او زر پاکستاني روپۍ 1.55 افغانۍ.
او سمورزو بیلاروس ته په بیلاروس کې د جمهوری ریاست لپاره د اپوزیشن کاندیدا سویتلانا تخانوفسکویا لیتوانیا ته تللی او د هغې هیواد حکومت تایید کړی چې هغه په امن کې ده. سویتلانا د جمهوری ریاست د انتخاباتو پایلې چې په نتیجه کې له کلونو واکمن الکساندر لوکاشینکا 80% رای ګټلی او د 80% رای ګټونکو اعلان شوی دی نه دی منلی او ویلي دي چې اصلي ګټونکي دا په خپله وه. د همدغو انتخاباتو د رسمي پایلو اعلان پر ضد اعتراضونه روان دي او ویل کیږي چې په مینس کې چې د بلاروس پلازمینه ده پرون یو کس وژل شوی هم دی. فرشتې جلالزی د بلاروس د انتخاباتو اړوند مسایل او روسي جزئیات تعقیب کړي، همدا شی بر سره تفصیل شریکوي. مهرباني.
د لیتوانیا د بارلی چارو وزیر نن پر ټویټر ولیکل چې د بلاروس د اپوزیشن کاندیدا سویتلانا تیخانوفسکایا ورسېدلې او مسؤوله ده. په بلاروس کې د تېرې یکشنبې په ورځ د جمهوري ریاست انتخابات وشول. په ټاکنو کې د بیلاروس مستبد ولسمشر الکساندر لوکاشینکا یو وار بیا بریالی وګڼل شو. لوکاشینکا له ډیرو کلونو راهیسې په بیلاروس کې د قدرت پر ګدۍ ناست دی. د هغه په مقابل کې کاندیدا سویتلانا تیخانوفسکایا پرون د بیلاروس د انتخاباتو د کمیسیون له ودانۍ تر وتلو وروسته بې درکه شوه. د هغې خپل کاري ډلې او پلویانو یې ویل چې حتی ټلیفون ته یې هم ځواب نه ورکاوه. هغې د ټاکنو د پایلې تر اعلان وروسته خبریالان ته وویل چې ځان د انتخاباتو ګټونکي ګڼي، نه الکساندر لوکاشینکا. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزارت نن د فرانسې خبري اژانس ته تایید کړه چې هغه په امن کې ده او لیتوانیا ته رسېدلې. لکه له رئیس چې الکساندر لوکاشینکا په انتخاباتو کې بریالی اعلان شوی، د بیلاروس په پلازمینه مینس کې اعتراضونه په اعتراضونو زور اخیستی دی. زرګونه کسانو پرون هم مظاهره وکړه او انتخابات یې نیمګړی وبلل. د رپورټونو پر اساس د اګست 10 په شپه یو اعتراض کوونکی د مظاهرو ضد پولیسو سره په نښته کې وژل شوی دی. د بیلاروس کورونی چارو وزارت آزاد اروپا او آزادي راډیو د بیلاروس برخې ته ویلي چې د مظاهره چې په لاس کې داسې بم یا چاودیدونکي مواد چې دوی لا نه دي پیژندلي او هغه غوښتل چې پر پولیسو یې ور واچوي، خو مخکې تر دې چې دا کار وکړي په خپل لاس کې انفجار وشو. د راپورونو له مخې پولیسو د دې مظاهرو پر مهال پر موترزانو اوښکوبهونکی ګاز او ربړي مرمۍ کارولي دي او لسګونه کسان یې نیولي هم دي. د انتخاباتو له ورځې راهیسې پولیسو سلګونه مظاهره چیان په پلازمینه مینسک او نورو ښارونو کې نیولي. د بیلاروس د انتخاباتو کمیسیون د اګست په 9 د بیلاروس اوسنی جمهور رئیس الکساندر لوکاشینکا د جمهوری ریاست د انتخاباتو ګټونکی اعلان کړ. مظاهره چیان وایي چې دا انتخابات له مخکې پلان شوی وو، خو لوکاشینکا په خپله د اګست په 10 د مظاهره چیان داسې پسونه وبلل چې د ده په وینا له بهرنیو هیوادونو څخه په ټلیفونونو اداره کیږي او د ټلیفونونو له لارې هغوی ته لارښوونه کیږي.
بله، مننه کوم فرشته جلالزی. د بیلاروس د انتخاباتو په اړه باندې وروستي جزئیات له موږ سره شریک کړه. دا چې د انتخاباتو د بریالي کاندید الکساندر لوکاشینکا د سیالي سویتلانا وروستی حال څه دی، هغه اوس لیتوانیا ته تللی ده او هلته ورغلی ده، ځکه چې د انتخاباتو پایلې نه و منلې او پلویانو هم اعتراضونه شروع کړي دي.
او سربخوی کردستان،
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی راڈیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس ورزو روزګان ته. روزګان د افغانستان یو له هغو ولایتونو دی چې پکې نارینه تر یو زیات ودونه کوي. دغه ولایت اوسیدونکي وایي اوس دوهم دریم یا څلورم واده د نارینه ترمنځ په سیالي بدل شوی او یو دود ګرځېدلی. هغه میرمنې چې ورباندې بنه راوړل شوی یا واده ورباندې شوی شکایت کوي چې ژوند یې تریخ او له تاوتریخوالي ډک دی. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له روزګانه یو راپور جوړ کړی دی. راپور د یوې داسې ښځې په غږ پیلېږي چې سړی ورباندې څو نور ودونه هم کړي دي.
دا درې مې سره وستا دی ولاړ یا نه را پرېښول، بچیان یې را پرېښول، وهل
وټکول. د روزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي ده. سړی ورباندې دوی نورې ښځې هم کړي. ګلسکی ازادي راډیو ته ویل چې سړی په داسې حال کې دوی نورې ښځې هم وکړي چې د دوی په ژوند کې هیڅ ستونزه نه وه او دې د ګډ ژوند د خوشحاله ساتلو لپاره خپلې ټولې هلې ځلې کولې. ګلسکا وایي سړی د دوهم واده څخه تر یوې میاشتې کېدو وروسته له 50 کلونو راهیسې دا له خپلو څلورو کوچنیانو سره یو ځای له کوره شړلې چې اوس یې نه پوښتنه کوي او نه هم طلاق ورکوي.
بلای دغه دې سړی مې دوه دانې را باندې کړې دي، زما سره یې بد کوله، وهلم ورته کولم، بیا بله را باندې وکړه، بله چې و بیا دا بلې سره دغه بد کوله، بیا درېمه وکړله، بد یې راسره کوله، وهلو یې ورته کولو یې، لاسونه یې رامت کړې دي، پښې یې رامتې کړې دي، کوڅې یې راکښلې دي. بلا نو اوس یې زه دا یاله سره پرېښولم، دی د بلې سره وغورځېدلې، نو چا بله منو څنګه سي له به په سامانه سي که به جینې ولاړه سي بره به څنګه سي، بیا یالونه زما د غاړې دي، زمنان مې هم کوچني کوچني دي.
ګلسیکا وایي ریه د گیاو ماشومان ژوند ورته خراب کړ او اوس ترشنا اسمان لاندې شپې ورځې تیروي چې د ساتنې لپاره هیڅ څوک هم نه لري. ګلسیکا د غراز زیاتوي چې سړی پر دوهمې ښځې بل ښځه هم وکړه، هغه یې هم تر دوه کلونو وروسته د دوه کوچنیانو سره یو ځای په وهلو او ډبولو له کوره وشړل او ژوند یې همداسې ورته خراب کړ لکه د ګلسیکې. دا وایي سړی پر دوهمې ښځې په داسې حال کې بله ښځه وکړه چې په کور کې د یوه وخت ډوډۍ هم نه درلودله او ځمکه یې ورته وپلورل او درېمه ښځه یې وکړه. هڅه مو وکړه چې د ګلسکې د سړی سره هم خبرې وکړو، خو له ډېرو هڅو سره سره موږ بریالي نه سو. هغه کسان چې تر یوه زیات ودونه کوي سلامیل یادوي له همداسې یوه کس سره مو خبرې کړې.
درته وویل چې روپۍ مې درلودلې، چې روپۍ نه واده څوک نه شي کولی چې دی دوه مدریم کوي.
دا د 50 کلن بسم الله ژغ دی چې درې ودونه یې کړي دي. بسم الله چې اوس د بل د ځمکې کروندګر دی، ازادي راډیو ته وویل چې درې ودونه یې ځکه کړي چې ډېرې پیسې یې درلودلې او د ده په وینا چې په کور کې د مېرمنې سره هم کومه ستونزه نه درلودله.
چاته هم نه وایم چې کوزدامه کوم، زما انډیوالې پر ځان مې پرزوی، پر هغه مې پرزو. روپۍ لرې نو بره څه کوې، ګور ته یې ولې؟ یا یوې دا ولانه ډېر کم وه، زیات دوه مدریم څلرم.
50 کلن بسم الله جان دغه راز ازادي راډیو ته ویل که پیسې پیدا کړي نو څلرم واده هم کوي. که څه هم بسم الله جان ادعا کوي چې په کور کې د میرمنو ترمنځ عدالت پلی کوي، خو دا نه وایي چې آیا ښځې هم په دا ډول ژوند د خوشحاله دي که نه. دوهم او دریم واده د تاوتریخوالي په زیاتېدو کې څومره رول لوبوي؟ د بشري حقونو مدافعین په دې باور دي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو یو مهم لامل همدا تر یوه زیات ودونه دي. د ښځو د همغږۍ د ټولنې مشره نازو سنګر پرته له قید او شرطه چې دین یې شي، د نارینه وو د دوهم، درېیم او څلورم واده د ښځو په ژوند لوبي او انساني کرامت سپکاوی ګڼي. دا وایي نه یوازې دا چې د میرمنو حقوق تر پښو لاندې کېږي، بلکې دا د کوچنیانو له حقه حقوق څخه سرغړونه ده چې د پلار له خوږې مینې بې برخې کېږي. نازو وایي د دې د معلوماتو له مخې په اروزګان او ګاونډي ولایتونو کې ګڼ کسان چې تر یوه زیات ودونه کړي د سیالۍ او دود له مخې دا کار کړی دی. په اروزګان ولایت کې یو دیني عالم مولوی حمدالله عبدالي وایي چې په اوس زمانه کې هیڅوک تر یوې د زیاتې ښځې سره عدالت نه سي کولی او دا د بل واده لپاره د اسلام لومړی شرط دی.
سبب د ضرورت انسان او په شرط د عدل د انسان او په شرط د تصویر چې د هر یو حق په بشپړ ورکوي.
دینی علی مولوی حمدالله عبدالی دغه راز زیاتوي هغه چا چې دویم او درېیم واده کړي وي خو عدالت نه سي ساتلی، دا ورباندې فرض ده که ښځه طلاق وغواړي باید واری کړي او طلاق واقع سي. پنځه دیرش کلنه ګلسیکا په ورزګان ولایت کې لګڼو شوځي واده چې سړی ورباندې بل واده کړي او ورسته یې له کوره شړلې. دا له حکومت څخه په دې برخه کې د ښځو د حقوقو د ملاتړ غوښتنه کوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ورزګان.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې بجې دي. صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د ملي مصالحې عالي شورا نن وویل چې د بین الافغاني مذاکرو لپاره اجنډا ټاکل شوی او ډېر ژر به دغه مذاکرې پیل سي. د افغانستان حکومت ویلي چې د دغو مذاکرو لومړی پړاو به په قطر هیواد کې وسی چې طالبان پکې سیاسي دفتر لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په زابل ولایت کې د طالبانو د حملو د شنډولو په عملیاتو کې 14 وسلول طالبان وژل سوي دي. دغه وزارت نن په اعلامیه کې ویلي چې درې نور وسلول ټپیان سوي هم دي. بلخو د کابل امنیه قمانداني د کابل ښار په 11مه حوزه کې په 14 کې د وطن د مړینی او دو نورو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د امنیه قمانداني وایاند ویلي چې پېښنن سهار از سویده په بیلاروس کې د مظاهرو پاوچ کې دغه هوا د اپوزیسون کاندید سویتلا تیخانوفسکایا له بیلاروس څخه لیتوانیا ته سفر کړی دی. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر نن په یو ټویټ کې دا خبر ورکړی دی او ویلي دی چې تیخانوفسکایا خوندی ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د خفیه خدماتو اداره وایي چې د سپینې ماڼۍ دیوال ته نږدې ډزې سوي او په نتیجه کې د دې ادارې یو ایجنټ او یو نارینه ټپیان سوي دي او روغتون ته رسول سوي. د دې ادارې په خبره دغه نارینه یو 50 کلن دی او د نیوزیلند د کرکټ چارواکو پرون ویل چې پاکستان، استرالیا، بنګلاديش او ویست انډیز تایید کړي چې د کورونا لوبا سره سره به په نیوزیلند کې د کرکټ په نړیوالو مسابقو کې برخه اخلي.
لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو دات کام کې لوستلی شئ. اوس روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام پیلېږي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلامونه، وخت بخیر. او تاسو د ازادي راډیو څخه د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه اوري. پدې خبرونه کې د مور د شیدو نړیوالې اونۍ د اګست له لومړۍ تر اوومې نیټې لمانځل کیږي. د دې اونۍ هدف دا دی چې کوچنیانو ته د شیدو ورکولو په اړه د میاندو روزنه وشي. نرسانې، قابلګانې او روغتیایي کارکوونکي له میاندو سره مرسته وکړي. نن په دې خبرونه کې پر همدې موضوع باندې خبرې کوو. د مور شیدو ګټه څه ده؟ اولې ډيري میاندې خپل ماشومان شودینه ورکوي او څو کاله باید ماشوم ته شودي ورکړل سي؟ د تنوري پوښتنه به ل ډاکټر صاحب همایون لودین څخه واورو چې د تغذیه متخصص او د عام روغتیا وزارت د وزیر سلاکار دی. دوی چې په دې اړه څه نظر لري او کړنې څه دي؟ د عام روغتیا وزارت په دې برخه کې څونه اما پوهاوی کړی؟ او د دې ترڅنګ کچېره تاسو هم پوښتنه لري، خپلې پوښتنې هم کولای سي د موږ سره په اړیکه سي او د ډاکټر صاحب نو پوښتنه ډاکټر صاحب هم تاسو ته ځواب درکړي. نو د اړیکې شمیرې مو دي 0995 45 40 او 0 22 25 50. زه هم مرسل زازه یم. په دې خبرونه کې تاسو قربنه او ور بشو ډاکټر صاحب ته بوختنی بولرو. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت ما په خیر.
سلامونه زه هم تاسو ته او تاسو د لاري خپل ډیرو ګرانو او ویدونو په دا چې نن مستاس یو ډیر حیاتي او ډیر مهمه چې د پور په شو دوه تنظیم نړیوالې نه یې په پار میندو ته او کورنیو ته دې په اړه دې د اهمیت په اړه او هغه ستونزې چې میندې ورته
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب دا چې اړیکه ته مو ځواب وویل. په سر کې به پوښتنه داسې ډاکټر صاحب پایل کړو چې د مور د شیدو ګټه څه ده؟
زه به په دې موضوع باندې هغه خبره وکړم چې کېدی شي ډېر وخت نشي او هغه موضوع دا نو باندې بار بار شوی دی. کوشش نه کوم چې د خپلو ټولو لومړی ګټه دا ده چې د پور مینه او د پور هغه دیش دیش کلانا انتی باڈی چې مور هغه سره بخښوي دا شودو د لارې نه ماشوم ته انتقالیږي. نو لومړی به ویم چې هغه ماشوم چې د پور شودو ته کیږي هغه د عاطفي او انس لرونکی وي، انسانیت او د ټولنې سره مینه لري، پور او پلار سره مینه لري، مینه او محبت انتقالوي. دویمه ګټه چې مخکې مې یادونه وکړه، کله چې یوه مور د ژوند په جریان کې په بېلابېلو ناروغیو وخته کیږي لکه که زکام دی که سینه بغل دی که نورې ناروغۍ دي، هغې په مقابل کې د بدن معافیت جوړېږي، مور د هغې مقابله شروع کوي. د شودو د لارې نه ډېره په اسانۍ باندې ماشوم ته دغه معافیت یا د روګونو او د ناروغیو د مقابلې تیار مواد ماشوم ته انتقالېږي. او ماشوم چې کله د محیط او چاپېریال سره مخامخ کېږي بېلابېلې ناروغۍ موجوده وي، اما ماشوم نه ناروغه کېږي. علت یې دا دی چې دغه معافیت لري. تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې موږ او تاسې په درې وختو کې باید بېلابېل خوړو، هغه وریجې دي که غوښه ده که لوګان دي نخود دي سبزیجات دي میوجات دي او شحمیات دي، اما د مور شیدې دا ټولې لري. مور په شودو کې هم شحمیات شته، هم پروټین شته او هم کاربوهایډریټ شته. د دې تر څنګ اوسپنه هم وجود لري، ویټامین سي هم وجود لري. نو هم هغه څه چې موږ او تاسې سبزیجات او لبنیاتو او حکومت ته اړتیا لرو، نو شودو کې دا ټول تیار دي. نه ګرمولو ته اړتیا لري، نه جوړولو ته اړتیا لري، او نه هغه څه ته چې موږ او تاسې روزمره ژوند کې د غذایي موادو د امرګۍ لپاره ورته اړتیا لرو. اما د دې نه مهمه موضوع دا ده، یوه مور چې د تنها او تنها په خپلو شودو باندې ماشوم تغذیه کوي، د شپږ میاشتو لپاره یې هغه هورمونونه نه فعال کېږي او یا هغه مواد نه فعال کېږي چې د بل اولاد تعمیل کړي، یعنې زر نه امیندواره کېږي. نو تر شپږ میاشتو پورې د مور په شودو تغذیه خپله یوه طبعي وقفه ده، یا یو ځنډ دی د بل ماشوم تر څنګ، تر څو د لومړي ماشوم دوه کاله حق چې د مور په شودو تغذیه ده هغه پوره شي. نو د دې یادولو تر څنګ موږ دا ویلی شو که چېرته یو ماشوم د مور په شودو تغذیه شي هغه د مزمنو ناروغیو څخه لکه د شکرې ناروغۍ، هغه ماشوم چې د مور په شودو تغذیه شي د هغې پانکراس قوي وي، پانکراس یې کافي اندازه انسولین تولیدوي او یا قوي انسولین تولیدوي. کله چې ډېر انسولین یا ضرورت وړ انسولین تولید شي او قوي وي، نو بدن کې شکره نه زیاتېږي او د شکرې ناروغۍ نه رامنځته کېږي. د دې تر څنګ هغه میندې چې ماشوم ته تغذیه تغذیه کوي او په خپلو شودو یې تغذیه کوي، درې غټو ناروغیو نه پامان کېږي. لومړی دا میندې په رواني ناروغیو کمې اخته کېږي یا پیدا اخته کېږي، ځکه د مور شودو د افراز وخت کې اوکسیتوسین افرازېږي. اوکسیتوسین تر څنګ د بدن نور هغه مواد هم افرازېږي چې هغه مور شاری ورکوي او مور د رواني ناروغیو ډپریشن او اضطراب نه ساتي. دویمه ګټه یې مور ته دا ده چې هغه مور چې خپل ماشوم ته بار بار شیدې ورکوي او تغذیه کوي هغې د سینو د سرطانونو څخه بچ پاتې کېږي. او نړۍ کې هغه میندې چې خپل ماشوم ته شیدې نه وي ورکړي اکثریت یې د سینو په ناروغیو او سرطانونو اخته شوي دي. او درېیم سرطان او یاتیمه ناروغۍ هغه د تخمدان سرطان دی. هغه میندې چې د مور په شودو باندې خپلو ماشومانو ته تغذیه ورکوي او تغذیه کوي هغوی د سرطانونو او د تخمدان سرطان څخه بچ پاتې کېږي. او دوی په دې د جوړېدونکي او بدبخته ناروغۍ داخته کېږي. او دغه د شودو له برکته دغه مور هم د سرطان نه ساتلې کېږي. او ځینې وخت کې زه د یوې اخري خبره کوم او بیا به ستاسې ته درشم چې کېدای شي اورېدونکي به هم ستنې وکړي، هغې ته هم څه وخت ورکړم. درېیم او هغه مهم اصلي د ماشوم دی، موږ او تاسې په ژوند کې د بېلابېلو ځوانانو سره مخ کېږو، بلخاصه زه خپله مخ کېږم او ماته شکایت کوي چې ما قد به څنګه جګ شي. اما د مور په شودو کې یو ماشوم تغذیه شي دا به په دوه کلنۍ کې شپږ اتیا یا د اتیا سانتي مترو نه پورته قد ولري. که چېرته یو ماشوم شپږ اتیا اوه اتیا یا درې یا څلور اتیا سانتي متره قد په دوه کلنۍ کې ولرلو، دا به په ځوانۍ کې بهترین قد لري. دوی هغه تغذیه چې راتلونکي لپاره ورته صورت وي، معده به هغه ډېر ښه جذبوي، هاضمه به یې قوي او قوته به کوي. نو موږ همدا ویلی شو د مور د شودو دا کومه دوره چې په دوه کالو پورې ده، دا طلایي دوره ده. دغه تیلی دوره د هر ماشوم د پات شو هر ماشوم په دپور د شپدو دغه تیلی دوره نه محروم شو د دوه کارونه د دې تمنګه ایری ورسی بل د بیچو یو غیر قابل برگشت ضربه چیشی نشی کوله چې هغه ماشوم دوه کاله پورې د پور د تغذیه شوی دی او هغه ماشوم چې نه تغذیه شوی دی هغه په برابر نو هغه ګټې چې دي هغه بیا ډېرې زیاتې دي چې هغه به د پروګرام په اوږدو کې انشاءالله
بله ډیر زیاته مننه جناب ډاکټر صاحب. دوستانو د تاسو اړیکو ته هم راځو 0995 او 0015 د اړیکې شمیرې مو دی کولی سي را سره پړی کشي کچیرې د دې موضوع په اړه تاسو سره هم پوښتنه ووسی کولی سي خپل پوښتنه وپوښتئ. سلامونه وخت مو پخیر.
السلام علیکم رسول خان یم د پکتیا ولایت
نه. رسول خان په خیر اغلی خبرونی ته د رادیو غږ د ټیچ کړه کولای سي چې خپل پوښتنه هم وپوښتیم.
ډاکټر صاحب نن دا پوښتنه لري کوم چې خپل شودي ونرني چې ماشوم بچی کی شودي ورکی په یو څو میاشتې نه دا ورې کې ماشوم دې نه بلیږي چې شودي په دې کې نه ناغه څنګه کولای سي چې خپل ماشوم دې خپل شودو دې لري نه وو پاري روزنه وکي نو دا څو کول په کار دي او مور باید وکي کوم خوراکونه وکي چې دې کې شودي پیدا شي.
سامه ده ډیر زیاته مننه رسول خان. ان شاء الله ډاکټر صاحب پوښتنه نوٹ کړی ده او د تاسو نه مننه کوم. بلې اړیکې ته هم دوستانو ورزو. بلې سلامونه وخت مو په خیر. ازادي رادیو ته غواکی است.
السلام علیکم.
علیکم سلام. میره بنی څوک لکم زینه ماری کنی ولی
سلام لغزین مېرکی
میره بنی تاسو ورور خرغلا سویم کچری پوښتنه لری ډاکټر صاحب به تاسو ته جواب درکی.
تاسو نن دا پوښتنه دا ځینې مورګان دي چې شیدې نه لري شیدې کمې تر څو کوم غذا واخلي شیدې دې چې مثال شیدې کمې دا که څنګه څنګه بند اپ څنګه نو سي دا الک بعد خلک وایي چې دا کله چې زما ځکه چې دوه ځله په شتو فارسي سره ګډ وکړي دا اوس ته وان کې دا صحیح خبره ده چې څنګه دې دا غوښمه دا
سامده سامده ډیر زیاته مننه د تاسو نه. ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو جواب درکړي. ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه واوري دي اخیسته مو دي کچیر زی برته تکرار کړم. میره باندې ډاکټر صاحب
زه خو رسول خان ورته اوسم کني ورو دواړو ته چې تقریبا
پوښتنه
اول ترې مننه کوم چې ډیره هغه مهمه موضوع چې دوه سره ار وخت کې پکې او پټا او ویډیو مراکز د چمنت د اپداش کار هغه تاسو اجازه وی زده کولې زما یو زړه د شودو د درې وړ پر حالې تشریح کوم او بیا به تاسو ته وویل.
میره باندې ډاکټر صاحب
منګه د مور په شودو د تصدی درې مرحله دومړی مرحله کله چې ماشوم څنګه پیدا شي د دوبي ساعت شروع تر درې ورځې پورې یا کوه بیا ساعت مرحله ده یعنی د لومړي ساعت نمبرسته باید شروع نشي او د بلوي اوسو د کو کې شروع شي نو که چېرته دغه ته مونږ ورګوې او یا کان وته وو چې دې شي سپرې او نور پان ورو د دې نه بیر ولا یو ټوټه کې باندې یو نه دې ته بیل بیل نمونه ورکې کان پیدا ورته دا د درې ورځو لپاره دا لکسخت وي کان وي زیات رنگ لري دا په اسانۍ نه راځي دلته مود او قرانی ته ضرورت دی چې د پور سره پرسته وکي او اکثرا په دې لري ورځو کې مور تکلیف کتلې وي چې پوری کړې وي دې ورځو کې باید مور ډیر تکلیف نشي کچې په سوکو ته مبارکي تم راځي دې ورځو ته رس ترې چې مور باید کوکو کې کلم چې وخت پیدا کړي پوره میعاد وخت کې هغه شروع د کوشش بده دي او د دې څنګه مور باید خوشاله وساتل شي نو دا ورکو ته منګه تلای خواړه یا خدا وایي تحفه وي خدای دنا د نوري بهترینه تحفه چې دا ورو کې هغه ورګې دي نو دا ورته کوم شوب ته ورکړل شي لک لک دي او دي چې د ماشوم ذهن فعالي یو دویم د ماشوم معده قوي کیږي دریم د ماشوم د کولمو هغه برخه چې بدن دا وړو وړو سوري او ویلای ورته وي دا غي د لارې د پټونه غذایی مواد دي هغه ویلای وده کوي او غذایی مواد یا د شودونه چې کومه ګټه ده ټول بدن ته دي او په دې سو ورځو کې ما شوم لکه گل غوندی غوړیږي سره د دې چې کله ماشوم پیدا شي نو مخکې د پیارښت نه پرسېدلی غوندي وي او ځینې میعات د پاولو ورځ دوه درې کې لږ لکه خل فکر کوي چې اوبه ځینې کم کړی دی اوبه ځینې کم کړی نه بی دی هغه بدن یې چې کوم پړسوب لرلو هغه کم شوی دی بیا نورمالې پوسې ته داخلېږي میندې باید په دې لومړیو دریو ورځو کې ډېرې زیاتې تشویق او حمایه شي تر څو کوربونه ماشوم محروم نه شي اکثرا په لومړیو دریو ورځو کې چې ماشوم ته ډوډۍ شودې ورکړی شي بیا د مور هغه شودو ذخایر ضعیفه کېږي او هغه سوري چې شوده ترې وځي هغه ضعیفه کېږي او ورو ورو ټولې شوده کمیږي همدارنګه ماشوم دا کم د غومبوري یا د مخ کم عضلات چې دي چې د پور د شودو نه باید په فشار شودې یا ورګره وباسي هغه فشار د پدې شو دی ورک هغه فشار به نشي ورکوله شو دی نه خارجيږي نو لومړی مرحله د ورکو مرحله ده ورګه تر ټولو قوي خواړه دي کم کم دي دویمه مرحله هغه ته موږ پاخه شو دی او بیا سپین شو دی دریمې ورځې نه نیولې تر شپږ میاشتې پورې دا هغه مرحله ده چې شو سپین رنگ اخیسته دي او یوازې او یوازې دغه شو دی باید ماشوم ته په دې دوره کې ورکړل شي چې دې ته په لاندې ډول موږ یو څه اتیا ورځ کوو کله چې شپږ میاشتې مشکوکې وي چې د شپږ میاشتې یعنی څه مطلب یعنی کله چې یو څه اتیا ورځې پوره شوي او سبا باندې اومه میاشت شروع کېږي نو تر دې وخته پورې یوازې او یوازې د مور شیدې باید ماشوم ته ورکړل شي اکثره په همدې مرحله کې میندې وایي چې زما شو دی کمې دي یا شودی می وچیدو په لور دی دلته زه غواړم درې خبرې ز خپل ګرانو هیوادوالو ته وکړم په دې مرحله کې لومړی دا دی چې مور سره دا مرسته وشي چې هغه یو مناسب ځای ولري خپله کوټه لري هلته افغاني کلتور کې میندې په اسانۍ د خلکو مخکې شپې نشي ورکولی او کله چې دا د درې ساعتو نه د شودو ورکولو وقفه زیاته شي د دا شودی سختی دی ماشوم هغه شودی نشي راوستلی او بالاخره دا د دې لامل ګرځي چې میندې یو د خپلو سینو د درد نه وځوریږي کله چې دا درد دوامداره شي ځینې میندې یا زیارت ته ځي یا تعویز کوي هېڅ شی تاثیر نه کوي یوازې تاثیر دا خپلو شودو ایستل دي که لږ په لاس وباسي او باقي ماشوم ته ورکړي چې دا یو دینه خالي کړي نو درد به نه وي کله چې دغه شوده وباسي ځینې وخت کې د بل طرف نه شودې یا صاف کې څاڅکي په شکل روانېږي یا د فوارې په شکل ډېرې روانېږي ځینې میندې یو طرف پرېږدي او بل طرف نه چې دا شودې د فوارې په شکل روان شي تر ماشوم هغې ته واچي دا مور فکر کوي چې دې طرف شودې ضایع نه شي نه دغه شودې نه ضایع کېږي میندې کولی شي هغې طرف ته چې صاف کې شودې روانې دي یو وچه کوټه یا تکره واخلي او خپل کالي د لمدېدو څخه وساتي اما هغه برخې نه چې هغې طرف یا هغه سکونه چې ماشوم شروع کړې ده هماغه سي ورته مکملې ورکړي ځکه شودې دوه برخې لري لومړنۍ شودې چې نری وي هغه معده پاکه ساتي کولمې او معده لکه مخکې نه چې یو رئیس جمهور را روان وي او سړکونه ورته او پاشي کې او ورته پاکې دي لومړۍ شودې ورته خوله معده او دي پاکې دي اخري شودې چې دي دا تر ټولو قوي تر ټولو مغذي خواړه دي دا د ماشوم د مغز د قوې له امله دي دغه ماشومان مغزونه قوي او نمرګان دي نابغهګان دي نو دا شوده د خالي کې یو طرف دینه چې خالي شوه که ماشوم خپله کوټه شو او یا یې سینې پرېښودې صحیح شوه که چېرته مور نه شو هغې نه پاتې بیا مې سینې ته واچوي دې ته میندې دي چې د نیمې د یوې سینې نه ورکړي چې بلې سینې نه شودې روانې شي د هغې ته بیا ماشوم واچوي دواړو د اخري شودې پاتې شي چې کله اخري شودې پاتې شي نوې شودې نه تولیدېږي نو دواړو ورونو ته یوه پیغام خو دا دی چې ماشومان چې کله میندې تغذیه کوي مخامخ یې خپل ځان ته واچوي مور صحیح تکیه والی وي او هغه توره برخه چې هغې کې د شودو ذخایر دي هغه ټوله د ماشوم خوله کې دي او یوه سینه چې مکمله خالي شي نو دغه طریقه ده چې بل ځل د مور شیدې ډېرې پیدا کېږي او مور به دا شکایت نه کوي شودې مې کمې شوي خو دې تر څنګه دوه نور علتونه هم دي دا خو یې طریقه شوه چې طریقه باید مناسبه وي اما که چې مور ارامه نه وي مور خفه وي مور په کور کې ډېره ستړې وي ټول کور کارونه کېږي نو دغه وخت هم د مور شیدې زکند تولیدیږي چې د شکو تولیدونکي دوه هورمونه دي، یو د اوکسیتوسین وی بل د پرولاکتین وی. دا پرولاکتین شیدې جوړې سیتوسین جاری کوي روانه یا چې ته یو مور باندې قهر وشي، یو مور خفه وشي، یو مور د آرام او تشویش ولري، نو دغه دواړه هورمونونه چې دماغ نه تولیدیږي څنګه تولیدیږي چې لکه دی یو ساس کې د نرزي علت دا ده چې خفه ده، مور نارامه ده، مور ته قهر شوی دی. دا یې سیم مهم عنصر دی، طریقه چې ښه تمن وي، مور نارامه او تشویش لري داسې وي. درېیمه طریقه ده، درېیم علت دا دی چې ښځو ته ښه تغذیه لکه غوښه ورته ورکړي، الوګان ورته ورکړي، بیجې ورته ورکړي. بلخاصه د غوښې شروع چې څوک د ډېره د غوښې سره یو ځای وکړي د مور شیدې زیاتېږي، ځکه هم باید میعاد زیات واخلي، هم باید غذایي مواد چې خپله غوښه او حبوبات بیجې او سبزیجات دي دا که هر وخت غواړي درې وخته خو موږ او تاسې غذۍ خورې دغه.
بله بله ډاکټر صاحب.
اما شیدې ورکوونکي میندې باید دوه وخته دغه خوړو چې په وخت یې باید دغه هغه باید تر ټولو خو خوړو کړي. که چېرې دغه درې لاملونه واقع وي چې یا ښه طریقه باندې مور شیدې نه ورکوي، یو طرف یې نه خالي کړي، یا دونه برخه یې د ماشوم پرې کې نه ده، یا یې ښه تکیه نه ده والي، دویم مور نارامه خفه یا بقار شوې دی، دریم خواړې نه دي خوړلي، طبعا د مور شیدې به کمیږي. نو دلته دی چې زمونږ ورونه زمونږ ټول د ټولنې هر عنصر په دې یو اندازه رول لري
څنګه
د ماشوم لپاره ښه تغذیه برابر شي.
بله ډیره زیاته مننه. خو ورور مو چې د غزنی نړۍ کني ولی و دوی و بل پښتنه هم درلوده چې د موضوع په اړه نه دی وایي، د موږ ماشومان کچری موږ یو ژبه ورته خیو یا ور باندې زده کوو او د دې ترڅنګ مثلا بل ژبه هم ور زده کوو، وایي ځینی کسان بیا وایي چې د دوی ذهن نارمکیږي یو ژبه هم بیا نشي زده کوي. دلته د تاسو نظر ډاکټر صاحب څه دی؟ آیا دغه سیسو ځه ورته پیدا کیږي کچری ماشوم کولای سي چې په اسانۍ سره څو ژبې زده کړي؟
لومړی خدای چې د ماشومانو ذهن ډېر تیز وي او کولای شي په یو وخت ژبې زده کړي، اما د نړۍ د پوهنې له لارې نه یو ماشوم یو پنځه کلن یا شپږ کلن ماشوم دی، هغه باید د دې فشار لاندې نه شي چې د پنځو نه زیات شمارې هم ورته یاد شي، یا د دریو نه زیات الفبا ورته یاد شي، ځکه دا یاد کی یاد دی کی پو یو ستونزه به چې پیدا شي هغه دا ده چې ماشوم په زړه تور شي، فشار به پیری شي، او دا به د دې د هغه لامل وګرځي د ذهن ضعیفوالی. ښه خبره دا ده چې په ماشوم باندې فشار کم وي، کم کم زده کړه وکړي تدریجي ډول، نو دا کولی شي عامې ښه زده کړه وکړي، هم تل تازه وي او هر وخت کې زړه وغواړي چې زده کړي. نو ښه خبره دا ده چې یو وخت کې یو ژبه زده کړي، کله چې هغه ژبه زده کړه طبعا د خپلو ملګرو او دوستانو سره چې یو ځای لوبې کوي هغه د ماشومانو نه ماشوم ډېر زر
بله ډیر زیات. ډاکټر صاحب پوښتنې ډیر زیات دي خو وخت هم ډیر محدود دی، د ته پر راشو چې د عام روغتیا وزارت تاسو د وزیر صاحب سلاکار یاست، د عام روغتیا وزارت په دې برخه کې کړنې څه دي او خصوصا په دولتي شفاخانو کې او د دې ترڅنګ په کومو اداراتو کې چې میندې کار کوي، خصوصا هغه میندې چې ماشوم هم یو د دوه درو میاشتو وسی او هغه هم خپل ځان سره وړکتون ته یوسي، حالته هم ډیر محدودیتونه ووسی، کاری ډیر زیات وی، ماشوم تر رسیدګی نسی کوي. تاسو یعنی د عام روغتیا وزارت په دې برخه کې کوم کار کړی، اما په هوایي ور کړی، کوم دندې تر سره کړی او کنه؟
بالکل، یعنی زه خپل یو شاهد به چې په لږ کال مې دي چې تر سیاست باندې شاهد يم، هر کال د عام په هوایي په خاطر باندې د ټولو روغتیایي مرکزونو د لارې نه میندو کورنیو ته معلومات ورکوي، علما او کرامو ته خطبې جوړې کړي دي چې آیات شریف ته چې کول والدات او یوردان او دا په نه حولین کاملین دي، دغه آیات وي چې دوه کالو پوری په شوب ته شدي ورکی باید مهم دي، دغه ملایان مولي شبانو د لارې نه په مساجد کې نشر کړي،
مخکې ویلې په هر روغتیایي مرکز کې تقي او مشوره ورکوونکي ده چې د هغې وظیفه همدغه ده چې د حمل نه وروسته مامور ته څنګه مشوره ورکړي او د ولادت مخکې او ولادت نه وروسته د شیدو د زیاتوالي او د کافي شیدو د پیدا کېدو مشورې ورکړي. دغه په ټول افغانستان کې نه زیاتې مشوره ورکوونکي استخدام کړي دي. همدارنګه د مکاتبو د لارې نه هم موږ یو ډګونه چاپ کړي چې د مکاتبو د لارې نه دغه پیغام ونشر شي. موږ د دې تر څنګه د ښځو چارو د وزارت د لارې نه ځینې معلوماتي پاڼې هغې ته ورکړي چې د ښځو چارو د چینل د لارې نه انتقال شي. یو بل پروګرام دی چې موږ ورته ټولنې په کچه د تدبی پروګرام دی. په هره ټولنه کې موږ بیلابیل رضاکاران تربیه کړي دي تر څو وکولی شي چې هره میاشت د ماشومانو قد وزن وګوري او مور ته مثال ورکړي چې تا ماشوم نسبت تېرې میاشتې ته نیم کیلو وزن نه دی اخیستی نو تا ولې شودي نه دي ورکړي. نو هغه به ورته چې وزن نه دی اخیستی نو تشویش به پیدا شي او تشویش به فعال وکړي. نو همغې دي چې ورته مشوره ورکوي چې څنګه خواړه ورکړي شپه پرشته ښکته او شپه نیسته پورته سخته ده. د عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې متحدانه کار کوي او په دې کې یو ځانګړی ریاست په وزارت سیاتامه کې تقدیر شته. ولس وزارتونو تر منځه د همغږۍ یو پروګرام چې موږ ورته افسین ویو چې افغانستان سکیورټي نیوټریشن اجنډا دا فعاله شوي چې ولس وزارتونه په همغږۍ ډول د عامې روغتیا وزارت د تقدیر پروګرامونه او پیغامونه سره نشروي. لکه مخکې مې چې ځینې وزارتونه مثال کې ویلي او دغه فعالیتونه د دې لامل ګرځېدلي دي چې خوشبختانه کله چې 80% ماشومان په مثبته خوارځواکۍ اخته وو اوس هغه 80% ته راښکته شوي دي. امید دی چې د ټولنې او د علماو کرامو او د ټولو په مرسته موږ وکولی شو چې دغه سوی تغذي ټغر د افغانستان ته ټول کړو او ټول یان تر دوه کالو پورې هدي او سات شپږ یا سات اعتقاد ولري خو وزن ولري. نو د دې ماشومانو درې غټي ګټې به یو به زر زر د ناروغه کېږي اقتصاد په ټولنې ته ښه قوي وکړي او درېیم باغ به قوي وي مکتب کې به چتو نمرو او خو پوهنځیو ته راځي او ټولنې ته به سول خراب.
بله د تاسو نه ډاکټر صاحب ډیره زیاته مننه. هغه کورنۍ ته مو پیغام څه دی چې میرمنې ډیری بانی کوي چې ماشوم شودین خوري او کورنۍ هم ورته و چې شودی را پیدا کړي.
زه خو مور اسکلن نه ملامتوم. مور اسکلن بهانه نه کوي بلکې مور حقایق په داسې شکل وایي چې هغې سره چا مرسته نه ده کړې. کورنۍ کله چې داسې غږ اوري چې مور وایي چې زما شودې کمې دي فوراً نږدې روغتون ته ویسي نږدې روغتیایي مرکز ته ویسي تر څو مشوره ورته ورکړي. هېڅ دوا ګټه نه کوي بلکې مشوره ګټه کوي تر څو د مور سره مرسته وشي او په ښه طریقه خپل ماشوم ته شودې ورکړي. هېڅ کلان د پودري شودې نه اخلي بلکې پودري شودو باندې د مور ته مڼې او غوښې واخلي کیلي او دینوګان دي ورته ولي مور ته ښه تغذیه کړي. په کورنۍ کې باید تر ټولو زیاته توجه هغې مور ته وکړي چې ماشوم ته شودې ورکړي. نو زما تر ټولو مهم ترین پیغام دا دی چې یوازې او یوازې مور په شودو تر شپږ میاشتو پورې ماشومان تغذیه کوي او هېڅ کلن پودري شیدې مه اخلي او شپږ میاشتو وروسته تر دوه کلنۍ او یا دوه کلنۍ نه زیات وخت لپاره د مور شودو لپاره ادامه ورکړئ. په دې شرط کورني خواړه هم ماشوم ته شروع شي ځکه شپږ میاشتو وروسته د مور شیدې د یو اووه کیلو ماشوم لپاره بس نه دي. هغه د درې نیم کیلو نه تر اووه کیلو ماشومه پورې بس وي. اوس ماشوم وزن زیات شوی دی باید د مور شیدې ته هم ادامه ورکړي او هغې تر څنګه کورني خواړه لکه شودې ترکاري ماشوم ته ورکړي. غوښه هېڅکله ماشوم ته بیا نه ځکه شپږ میاشتو وروسته په دې شرط چې د کوفتې او د شودې په څیر نرم.
ډیره زیاته مننه جناب ډاکټر صاحب د تاسو نه او د تاسو نه ډیره مننه کوم چې په خبرونه کې مو د موږ سره ګډون وکړه او هغه دوستانو هغه هیوادوالو تمام په دې برخه کې مشوره وکړه چې د غوي رښتیا هم د ځینو ستونزو سره مخامخ دي. د تاسو نه مننه کوم جناب ډاکټر صاحب.
تاسو نه مننه او ټول اوریدونکو له امید چې اوریدونکو چې څو اوریدلې وي
دیره مننه دیره مننه. دوستانو تاسو د روختیا د ژوند شتمنې خبرونه اوریدون کی از خبرونه پایشی بو تر ورسیدو چې د موږ سره په خبرونه کې ډاکټر صاحب همایون لودین د تغذیه متخصص او د عام روختیا وزارت د وزیر سلاکار په پروګرام کې موږ سره و چې دوی هم خپل نظریات د تاسو سره شریک کړه. د تاسو نه ډیره زیاته مننه. تربیه او بل خبرونه تاسو په لوی او سپیشلی الله سپارم. د خدای پامان.
تلشکرګا شهر او جن نور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاد کې د کوچانو ریاست مسولان
وای په خوست کې میشتي
د ننګرهار د امیر اختیار ریاست مسولین وای
په بل په چیر اګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګ کوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره